تر 1500 زیات کارګر یوازې د همدی ودانوي په جوړولو بوخت سول او خلکو په چټکی سره کورونه پیرودل پیل کړل. خو اوس حاجی حفیظ الله کاروان په خپل دفتر کې د هغو کورونو له اعلانو سره ناست دی چې تر اوسه لا څوک نه پکښ اوسي. دای د کورونو ودانیو له بازار سره ټکوي چې په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو لوتلو او نړیوالو مرستو له کمیدو سره خراب سو. د خراب اقتصاد له کبله هغه خلک چې له دې کورونو پیرودل اوس بیکاره دي او خپل ودانو سوي کورو ته کډه نسی کولای، ځکه دوی د پور قسط نسی پوره کولای. دغه قسطونه د پیرودلو د قرارداد برخه وو.
اکثر مشتریای ما خانه خریدان کفایتان کې
زموږ ډیرو پیرودونکو د کورونو لپاره شل ډیر شیا 50% بیان راکړي او اوس یې له درو کلونو راهیسې کورونه بشپړ شوي. کله چې موږ له دوی د پیسو وختنه وکړو، دوی چې پوه شي تلیفون زموږ لخوا دی راته ځواب نه وایي.
د کاروان تعمیراتي شرکت د کارګرانو شمیر سلو کسانو ته کم سوی او دی فکر نه کوي کورونه به حتی په نیمه بیه خرڅ کړای سي. د افغانستان اقتصاد له 2001 کال څخه تر 2012 کال پورې په اوسط ډول د کال 9% وده کوله، خو د اقتصاد ودې دغه اندازه په 2015 کال کې یوازې 1.5% پاتې سوه. د اقتصادي ودې د کموالي مستقیم دلیل د بهرنۍ ځواکونو وتل دی. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو حضور د دغه هیواد اقتصاد ته میلیارډونه ډالر راوړل. افغانستان زراعتي اقتصاد لري، خو دغه سکتور دومره پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي اوس مهال د افغانستان اقتصاد پر خدماتي سکتور ولاړ دی او دا سکتور د بهرنۍ ځواکونو له حضور سره رامنځته سو. په 2010 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 1.1 لک بهرني ځواکونه وو او د نړیوال بانک د ارقامو له مخې د نظامي او بیا رغونې د لګښتونو په ګډون افغانستان ته 15.5 میلیارډ ډالر مرسته ورکړل سوه. اوس چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو شمیر 14 زره کسه دی، افغانستان ته مرستې 8 میلیارډ ډالرو ته کمې سوي دي. په کابل کې اقتصادي رکود د تشو چارګوټو او نیمای ودانو سوي کورونو پورې محدود نه دی پاته او افغانستان یې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړی دی. د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې په ځانګړې توګه د ښار او تپو په لمنو کې بې ځایه سوي کسانو کمپونه جوړ کړي او د وخت په تیریدو سره یې په دغو ځایو کې د خټو کورونه جوړ کړي دي. دا کمپونه نه د نل اوبه لري، نه د ښاري بسونو اسانتیا. د کابل ښاروالۍ د خدماتو ادارې په خوانی مرستيال خوژمن علومي دغه ښارګوټو ته په اشاره چې په کابل کې یو شمیر ستونزې جوړې کړي وایي،
د بې ځایه
شوو کسانو سیل د کابل ښار لپاره یوه لویه ستونزه ده. دوی د ښار ټول خدمات تر بار لاندې کړي، نه یوازې د کورونو له کبله بلکې د کارموندنې، روغتیا، زده کړو، چټلو اوبو او د څښلو د اوبو په مواردو کې یې ستونزې جوړې کړي دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړه دوام لري، نور خلک د بې ځایه سویو کسانو لپاره ښارګوټو ته کډې وړي او دا ستونزه مخ پر زیاتېدو ده. غلام علي بې ځایه سوی دی او په کورنۍ کې 8 کسان لري. دی په کابل ښار کې د بې ځایه سو خلکو په یوه کمپ کې اوسي.
خویا غریبی است
موږ فکر کاوه دلته به کار وي، د موچانو لپاره به کار وي او زموږ اقتصادي وضعیت به تغییر وکړي. له همدې کابل مو کابل تر
کابل آمدیم.
یو شمیر څیړونکو خبرداري ورکوي چې اوس مهال د کابل څیره تغیر کوي او د دې ښار د اوسیدونکو په عایداتو کې ژور تفاوت شایي ټولنیز بې ثباتۍ ته زمینه برابره کړي. په 2011 کال کې په کابل کې 500 لک کسانو ژوند کاوه او اوس مهال په دغه ښار کې له 500 څخه تر 1 میلیون خلک ژوند کوي.
د دې خبری خبرونه په دوام کې له هلمند د الیاس دایی د راپورونو د لړۍ یو بل برخه دراورو. خو اوس د دې خبری خبرونه د ځینو مهمو مطالبو سرټیکیو ځل بیا واوري. افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې د تورخم د لانجې په اړه نوري خبري وکړي. د پاکستان بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکړي، خو پاکستان په خپله خوره کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولی. د افغانستان ولسی جرګې بالاخره د دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس ته د اعتماد رایې ورکړې او له څه باندې 2 کلونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت له سرپرستۍ ووت. جمهوری ریاست وایي د دفاع د وزیر او د ملي امنیت د رئیس له تاییدېدو او د دوی د کار له پیلېدو سره به په امنیتي برخه کې د پام وړ شوالی راشي. او ملګري ملتونه وایي تیر کال په نړۍ کې 15 میلیونه وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي او یا هم نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ټنګونو سپاره سرتیری ګوتی پر ماشه په ډیر ځیر لار او شاوخوا څاري. مرجې ته چیرمه د کیمپ تر چوک وروسته پر دې عمومي سړک چې یو وخت په ورځ کې سلګونو موټرو تګ راتګ کوي واشش نسوي دي. زه د ملي اردو د دوهمې او لومړۍ لیوا د سرتیرو سره په یوه هموي ټانک کې پر هغه سیمه د پولیسو یو انټرنیشنل لوی موټر سوځېدلی ګورم چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو په یوه نادر برید کې د NPR راډیو یو امریکایي خبریال ډیوډ کلیکي او د هغه افغان همکار زبی الله تمنا ووژل سول.
دشمن به پر شاکه بیرغ ما را کشته دشمن نور به تیشته کې دی ولاره
دشمن په سلام راځه دشمن په دراسته و
دشمن په دراسته
او مې د خپل بیرغ را شاوه کې من کتر ور لاندې خل
زند آباد
په خاورو د سپیرو ستړو دغه د عامه نظم او ملي اردو سرتیرو زموږ تر رسېدو څو دکې مخکې د وسلوالو څو سپین بیرغونه راکښته کړي دي. خو لا هم سړک ته چیرمه په درختو او کورونو کې د لکړو او درختو پر سرونو د طالبانو بیرغونه لیدل کېږي. دلته یعنی د زکم څلور لارې ته چیرمه د جګړې دواړو غاړو یو بل ته په ملکي کورونو کې سنګرونه نیولي دي او کله کله یو پر بل ډزې کوي. خو زموږ په دې څو ساعته سفر کې هیڅ ډزې ونه سوې. اما شاوخوا دومره خاموشه دي چې ان مرغان هم ریزونه نه کوي. په ټاورونو او غزو کې ناست سرتیري زما سره د خبرو علاقه نه ښیي. شاید مشرانو یې ورته ویلي وي. خو د ملي اردو د دوهمې لیوا د دوهم کنډک یوه سرتیري د نوم نه ښودلو په شرط د وسلوالو د موقعیت او برید پاړه راته وویل.
دغه لار دغه دوه هفتې کېږي چې موږ خلاصه کړې ده چې د موټر رفت آمد په شروع شوی دی په دې لار باندې. دې معنی اوس دغه طرف نه کم کم انداخ کېږي کاریز کوم طرف نه او هغه طرف نه لږ انداخ کېږي نور هېڅ خبره نشته. دغه طرف نه زیات دراز نوب دی. دغه طرف نه نارنجک دی اوان دی. دغه سلاو نه زیاته استفاده دا خلک کوي. دغه طرف نه ډیره زیاته استفاده کوي. انشاءالله هیڅ خبره نشته دی. بس موږ دلته یو اردوی ملي ده نظنامه ده پولیس دي هیڅ خبر شته. دا لار ازاده ده خیر سره پوستې جوړیږي. دا لار وطن دایم ازاد ده.
زموږ سره په دې سفر کې د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا کمانډان او د عامه نظم د پولیسو د څلورمې لیوا کمانډان خلیل جواد هم ملګري دي. په یو خټین او سپیره کور کې چې زموږ د سیمې څخه شاوخوا 100 متره لرې ښکاري اور لګېدلی دي. په دې ځای کې د دوکانونو او کورونو نړېدلي دروازې او دیوالونه لاس پر ماشه ګڼ شمېر سرتیري لوی او واړه هم وی ټانګونه او زما مخته په یوه زابر کې د آیس کریم سیرچایي رنګه ګاډۍ چې په مرمیو سوری نیمه په اوبو کې غرقه ښکاري بل څه نسته. دا عامه نظم د څلورمې لیوا اړوند یو قمندان چې دوه اونۍ کېږي د مرجې ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په خنجر سپر دیارلس دې عملیاتو کې بوخت دی د نوم نه ښودلو په شرط وایي.
مدت دو هفته شده که سرک از گلایی تا مرجه را
دوی اونی کیجی چی در مرجه لار در گلایی چخم تر مرکز پر پرانسترسه بیدم. زموش دو هم پلان داده چی دو ولسوالی دلاری او مرکز اروان سیمو امنیتی صحا پیراخ کلو. هر گان شمیر مینونه چی وسلوالو دلاری پر شاوخوا و نجدی سیمو که زی پزای کردی در ملی اردو پا مرست کاشت او خونتا کلو.
از صاحب بود کنه
که څوم د ملي اردو مسؤلینو په رسمي ډول دا ورته لفاتو خبره نه ده منلې. خو د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرو دوو اونیو په دې عملیاتو کې د عامه نظم او د ملي اردو نږدې 80 سرتیرو ته تلفات اوښتي دي. اما د عامه نظم د پولیسو د څلورمې لیوا قمندان خلیل جواد چې ګڼ شمېر سرتیري په دې عملیاتو کې دنده لري دا نه مني. دی وای د دوی سره په مخامخ جنگونو کې 150 تنه وسلوال وژل شوي. د هغوی سپکې او درنې وسلې نیول شوي او نور د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو او وسلو د تخریب په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مرجې ولسوالۍ په 014 خنجر عملیاتو کې د بوختو سرتیرو شمېر د هغه سیمو د کورونو په تلاشي بوخته چې د وسلوالو د مرکزونو شک پر کېږي.
بله حالا خانه به خانه تصفیه میکنه و همه تو پیشوی کرده میریم خانه به خانه دیگه.
خان نوم مطی الله دیده و طوله چار کنده که دو برید مال هستم. او پینزی شرازیم که گی تقریبا دیر شرازیم. ایدل تراغلی و دالار مزار کلا ده و مول سوالی پوری. او سلطه پراتی و رات کورونا تالاش که مخ کی زون.
لتن دی مړاوی درخت او کشتونه د ډیرو کورونو پر دیوالونو د لګیدلو مرمیو لوی لوی غارونه او د غنمو ولاړي او نالوسوي کروندې او د عامو خلکو خالي کورونه د جنګونو او ناامنیو لوی علایم دي. که څه هم د مرجې ولسوالۍ څخه د بې ځای سوو کورنیو دقیق شمېره وجود نه لري، خو د مرجې د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو سست او بطي حرکت ښیي چې له دې سیمو بې ځایه سوي کورنۍ شاید ژر په ځانګړي او معلوم وخت کې بیرته کورونو ته ستانه نیسي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند. Come.